درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 10 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو او په ترڅ کې راپورونه او په سر کې خبرونه. په ننګرهار کې په امریکایي او افغان ځواکونو حمله شوې ده چې په لړ کې لشته لشته دوه امریکایي پوځیان وژل شوي. ولسمشر غنی نن په ابوظبي کې په نړیوال ښاری فورم کې ګډون کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي د افغانستان د ملي یووالي له حکومته وغوښتل د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکوي. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار ولایت کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یو سړی چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی ډګروال سانی لیګیت نن سهار وختي په یو بیان کې وویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. د لیګیت په وینا افغان او امریکایي ځواکونو د ننګرهار په یوه سیمه کې د یو مهم مشر لیدو ته تللي وو. په پیل کې د ځینو افغان او امریکایي سرچینو په قول نیویارک ټایمز ویلي و چې د افغان او امریکایي پوځیانو ترمنځ خپل منځي نښته شوې او په لړ کې 15 یا شپږ امریکایي او شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د هلمند په ګریش کولسوالي کې 14 څلور پولیس وژل دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي 14 د ماشام په و بچې پر یو هموی موټر وشوه. ځواک د دې 14 په نتیجه کې د چا د مرشوب دی په اړه څه ونه ویل. خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس وژل شوي دي. له بلې خوا د ګریش د امنیت قومندان سمونول محمد اسماعیل خپلواک وایي چې په دې پیښه کې څلور پولیس وژل شوي دي. 14 د کابل هرات لوی لاری یو لوی پل سخت زیانمن کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فبروري په 9 په ابوظبي کې د نړیوال ښاری فورم په لسمه غونډه کې ګډون کوي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی پرون ماښام ابوظبي ته روان شو. ابوظبي ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه نور جزئیات نه دي خبر شوی، خو د دې نړیوالې غونډې د ویناوالو په لیست کې د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز او د دایکنډي د مرکز نیلي د مرستیال ښاروالي خدیجه احمدي نمونه راغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جکپوری ډیپلوماټي الیس ویلز د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت شاخ کړی چې د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره ګډ کار وکړي. د جنوبی او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي پرون شنبه پر ټویټر لیکلی د افغانستان خلک د جمهوری ریاست د ټاکنو د پایلې اعلان ته منتظر دي او د ملي یووالي له حکومت غواړي چې پر ثبات، امنیت او د اقتصاد پر رغونه تمرکز وکړي. د غزنی او پکتیکا خلک له حکومت غواړي چې د دوړو ولایتونو ترمنځ پوخ سړک خلاص کړي. د ازادي رادیو خبريال ته د دې ولایتونو یو شمېر خلکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د پاخه سړک 40 کیلومتره برخه په بشپړ ډول ویجاړه کړې او دوی مجبور دي چې په خامولارو تګ را تګ وکړي. د پکتیکا د مرکز شرنی اوسیدونکي محمد امین په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل
ټوله کچه د ډبونه دي کړي دي کې مخصوص مثال یو سات لار مو درې سات کې ووسیدا.
خو د وسلوالو طالبانو ویان ادا کوي چې لارې یوازې د حکومتي ځواکونو لپاره بند ده. د پاکستانی طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل یو مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. د ډلې پروند فبروري په 8 وویل چې شیخ خالد حقانی د افغانستان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. شیخ خالد حقانی د تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر او د هغوی د مشورتي شورا غړی و. پاکستانی طالبانو ویلي چې حقانی د جنوري د میاشتې په 1.5 نیټه وژل شوی دی. د پاکستانی طالبانو یوې پټې سرچینې د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې نښته د افغانستان په خاوره کې شوې وه. د سرچینې چې هویت یې پټ ساتل شوی ویلي چې په دې عملیاتو کې له شیخ خالد حقانی سره د هغه نږدې ملګری قاري صفی الله پیخبری هم وژل شوی دی. د افغانستان امنیتي ادارو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په چین کې په کورونا ویروس او د مړو شو کسانو شمیر تر 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسون نن یک شنبه وویل چې د هوبی په مرکزی ولایت کې پرون شنبه 9 اتیا تنه نور په دې ناروغۍ مړه شول چې دا په یوه ورځ کې په دې ویروسو تر ټولو زیاتې مړینې دي. د دې کمیسون په وینا د دغو کسانو له مړینې سره په چین کې پر کرونا ویروسو د مړو شویو کسانو شمېر 811 تنو ته ورسېد چې دا د 2002 میلادي کال په مارچ کې د سارس په ناروغۍ تر مړو شویو کسانو ډېر دی. د سارس په ویروسو چې کرونا ویروسو ته ورته والی لري 974 تنه مړه شوي وو. په چین کې 1,390 تنه په کرونا ویروسو اخته شوي دي. د امریکا د حکومت دوه چارواکي چې د کانګرس د استازو جرګې ته ورغلي او د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په اړه یې زیان رسوونکې شاهدي ورکړې وه له دندو لرې شوي دي. د امریکایي چارواکي تر هغه وروسته چې د امریکا د سنا جرګې ډانلډ ټرمپ ته برات ورکړ له دندو لرې شول. یو چارواکی الکساندر وینمن نومیږي چې د امریکا په پوځ کې لوړه رتبه درلوده او په اوکراین کې زیږېدلی دی. په اروپای اتحادیه کې د امریکا سفیر ګوردن سوندلند بل چارواکی دی چې یوه اعلامیه یې خپره کړې او په هغه کې ویلي چې ډانلډ ټرمپ پلان لري چې ډېر ژر یې له دې ماموریته لرې کړي. په قزاقستان کې په خونړیو قومي شخړو کې 8 تنه وژل شوي او نږدې 3500 ژوبل شوي دي. نخته د دې هیواد په جنوب کې د ژامبل په سیمه کې د قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمن چې دونګان نومیږي پیښه شوې ده. د سیمې قهرجنو خلکو کورونو موټرو او دوکانونو ته اور اچولی او سلګونه کورنۍ له ویرې ګاونډي هیواد قرقیزستان ته تښتیدلې دي. د قزاقستان ولسمشر ویلي چې سیمه د پولیسو په کنټرول کې ده او پولیس به د وضعیت د آرامولو لپاره جدي اقدام وکړي. تاسې زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. په ننګرهار ولایت کې 2 امریکایي پوځیان وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یوه سړي چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی ډګروال سانی لیګیت نن سهار وختي په یو بیان کې وویل دا پیشه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. د لیګیت په وینا افغان او امریکایي ځواکونو د ننګرهار په یوه سیمه کې د یوه مهم مشر لیدو ته تللي وو. د همداراز ویل له تازه راپورونو سره سم یو وطن چې د افغان ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و پر امریکایي او افغان ځواکونو د ماشین ګن ضربه وکړه. د په عین حال کې ویل چې لا هم د پیښې په اړه نور معلومات ټولوي او تر دې دمه د حملې د علت او انګیزې په اړه څه نشي ویلی. په همدې حال کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې چې ظاهرا د افغان ملي اردو یو سرتیری کړي لشته لږه 3 افغان سرتیری ژوبل شوي دي. د میاخیل په وینا حمله کوونکی هم وژل شوی او تر اوسه نشي ویلی چې هغه ولي دا برید وکړ. تر دې په خوا د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې د طالبانو نفوذي عناصرو په ځلونو په افغان او بهرنیو پوځیانو خونړۍ حمله کړې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي اجمل عمر هم د ننګرهار د تازه پیښې په اړه اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې حمله کوونکی وژل شوی او حمله د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې شوې ده. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي قادری ویلي چې د افغان ملي اردو د ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ترمنځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې پرون شنبه ماسپخین نښته شوې ده. قادری ویل چې د نخټې په دلیل نه پوهیږي. په پیل کې ځینو افغان او امریکایي سرچینو نیویارک ټایمز ته ویلي وو چې د افغان او امریکایي پوځیانو ترمنځ خپل منځینه خطه شوی او په لړ کې 15 امریکایي او 6 افغان پوځیان وژل شوي دي. امریکا په افغانستان کې 14,000 پوځیان لري چې اکثره افغان امنیتي ځواکونه روسیا او محدود شمیرې په تروریستي ضد عملیاتو په تیره بیا د داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لس بجی او لس دقیقې شوې په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت بیا بیا ادعا کوي چې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره کلکه مبارزه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د قاچاق په تور د لوړرتبه افغان پولیسو نیول کېدل د مایوسۍ وړ ده. چیرې ونې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د پولیسو په چوکاټ کې د یو شمېر چارواکو د نیولو خبر ورکړ چې د مخدره موادو د قاچاق په مافیا کې مهم رول درلود. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر حکومت شخ کړی چې د مخدره موادو په قاچاق کې د شکل او چارواکو پر ضد باید جدي قانوني چلند وشي. د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز په دې اړه پر ټوټر لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق بې ثباتي زیاتوي او د شې حکومتولۍ او د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لاره نیسي. الیس ویلز پرون په دې اړه پر ټوټر لیکلي چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د شپږو لوړوت په چارواکو نیول کېدو ډیره مایوسه کړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې پنځشنبې په ورځ ویل چې د کابل د پولیسو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر میان احمد احمدی او پنځه نور لوړوت په چارواکي د مخدره موادو په قاچاق کې د لاسرلودو په تور نیول شوي دي.
میان احمد احمدی از جمله بزرگترین قاچاقبر و مافیای مواد مخدر.
نصرت رحیمی وویل میان احمد احمدی په کابل کې د مخدره موادو د مافیا غړی او لوی قاچاقبرانو. میان احمد احمدی په ټولو حوزو کې مخدره مواد تکثیر کول او لخرڅونکو یې باج هم اخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مکررن د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د اقداماتو ادعا کړې ده. خو د ازادي راډیو یو اوریدونکو پرون تور پوری کړ چې پولیس په عمومي ډول پر دې ستونزه سترګې پټوي.
دا خپل دا وزو څنګه خرڅېږي؟ د دوه ځل په علاقه کې والی ساتو ته د دوه ځل په علاقه کې خرڅېږي، د سوالتي ځل په علاقه کې خرڅېږي، خپل خود د دوه ځل په علاقه کې خپل خرڅېږي.
افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لسترو غیر قانوني تولیدونکو دی. د امریکا حکومت په یو نوی رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی، خو د خالصو تریاکو تولید 1% زیات شوی دی. د سپینې ماڼۍ د خوا د مخدره موادو د کنټرول د پالیسی دفتر د فبروري په 1 په خبره کړی راپور کې وویل چې په 2019 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت اندازه 1,000 هکتارو ته راکم شوی و، خو د شې هوا او د شې کښت لامره د اپیمو تولید زیات شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سپینې ماڼۍ رپورت رد کړ. په دې وزارت کې د مخدره موادو سره د مبارزې د برخې یو مسؤل نجیب الله احمدی ازادي راډیو ویل چې په ګمرکونو کې د جدید څارنې او په نړیوال مارکیټ کې د اپیمو یا د تریاکو د نرخ د چچېدو له امله په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید اندازه کمه شوې ده.
مخکې تر دې چې مرسل احمدزی او تمنا واحدی ته میکروفون وسپارم چې د موسیقي پروګرام در واوروي، لومړی به رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننۍ ورسپانو سره لیکلي.
د هوا د دولتي ورسپانې د سر مقالې نواندې چې د مفسدینو او قاچاقچیانو پر ضد باید مبارزه ګړندې شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیت قومندانې کې شپږ لوړ پوړي پولیس د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي چې دا یو ښه اقدام دی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ځینې ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې خلک هڅوي څو مخدره مواد وکړي، ځکه د لیکوال پان تر ډیره د دغه کښت او قاچاق ګټه دوی ته ورځي. د بل دولتي اصلاح ورسپانې په سرمقاله کې د کورنیو چارو وزارت له دې اقدام هرکلی سوی او په سرمقاله کې ټینګار سوی چې قانون باید په ټولو یو شان پلی سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د مخدره موادو د قاچاق سرچینې باید وچی سي، هغه که په هر کچه وي قانون باید پر یو ډول پلی سي. دا تبصری داسې محل کېږي چې سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې د مخدره موادو کښت کم خو تولید یې زیات سوی. واشنگټن له کابل غوښتي چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا د ټاکنو کمیسون او د ټاکنو د څرنګوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې نواندې د ټاکنو په کمیسونونو کې د قانون ماتونکي باید محکمه سي. وړاندې په سر مقاله کې د شکایتونو په کمیسون نیوکه سوي او ویل سوي چې د ټیټ ظرفیت او د ارګ د فشار له امله یې څه ډول چې لازم و د استناب غوښتنې شکایتونو په اړه پریکړه ونه کړه. د لیکوال پان د څو میاشتو په تیرېدو اوس هم د ټاکنو پایلې نه دي اعلان سوي چې د افغانستان له داسې کواک وضعیت وسلوال مخالفان ګټه اخلي او په هیواد په ځانګړې توګه په شمال کې خپلې حملې زیاتوي. د سرمقالې په پای کې راغلي اوس چې وضعیت دا ډول دی نو دوست هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا د مداخله وکړي او افغانستان دې له داسې ناوړه وضعیت راوباسي. هشتې صبح ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید خپل تاریخي او قانوني مکلفیت او رسالت درک کړي. په سرمقاله کې راغلي، د شکایتونو کمیسیون د ټاکنو کمیسیون په